9 بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. سلامونه او خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د پکتیا د حوزوي روغتون یو شمېر ډاکټرانو چې د معاشاتو د ځنډ له امله کاربندیز اعلان کړی و، اعتراض پای ته رسولی. د راپورونو له مخې ډاکټرانو ویل چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د پکتیا په حوزوي روغتون کې بې سرچینې د نوم او ږغ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو کاري اعتصاب نن پای ته ورسید او په خبرې د 1 میاشتې معاشونه ورته حواله شول. د پکتیا لپاره د طالبانو او عامې روغتیا ریاست مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د غره د شوېدو له کبله تیره شپه د بې کورنۍ 5 غړي مړه شوي دي. د غور د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت د 4 سری ولسوالۍ په خرنج کلي کې د غره د شوېدو په دې پیښه کې د بې کورنۍ په 500 مړو شویو غړیو کې 3 ماشومان دي. په غور ولایت کې د طالبانو امنیت قمندانۍ ویلي چې له زیانمن شویو کسانو سره د مرستې لپاره خپل ځواکونه د پیښې سیمې ته استولي دي. د پروان ولایت په کویسافي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. په پروان کې د طالبانو امنیت قمندانۍ د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي د دې چاودنې په نتیجه کې چې تېر ماښام د کویسافي په جوزک سیمه کې شوې، یو 12 کلن ماشوم وژل شوی او بل 13 کلن ماشوم ټپي شوی دی. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د غزني په ګیرو ولسوالۍ کې د یوې پخوانۍ ناچاودلې سرګلولې په چاودنې کې 9 ماشومان ووژل شول. د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما پر اساس په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې 44 زره افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په تایوان کې به سخت زلزلې لږ تر لږه 9 تنه مړه کړي او 100 نور ټپیان کړي دي. د زلزلې چې نن سهار وشوه د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړي. د دې ټاپو په او بخښې د زلزلې چې نن سهار وشوه د تایوان ټولې برخو کې احساس شوې. دا د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري طوفان یا سونامي جوړ کړه چې د جاپان د جنوبي ټاپوګانو سواحل له یوې مخې لاندې کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د تایوان په هوالین سیمه کې یو 5 پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې ده او په پلازمېنه تایپی کې د زړو او جنونیو ودانیو پر سرن زیان رسېدلې ده. ودانۍ د اوکران ولسمشر هغه لایحه توشیح کړه چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د جبري عسکري عمر له 20 کلنۍ څخه 15 کلنۍ ته راټیټوي. د ولودیمیر زیلنسکي د دې پریکړې هدف دا دی چې د پوځ د سرتیرو شمېر زیات شي. د اوکران پارلمان یو کال پخوا په دې اړه یوه لایحه تصویب کړې وه. اوس د اوکران حکومت هغه کسان چې عمرونه یې 15 کالو ته رسېدلي د جنګ جبهو ته استولی شي، خو چارواکي وایي چې لا دې ته اړتیا نه لري چې تر 20 کلونو کشان جنګ ته ولي شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د ملګرو ملتونو د یوې مؤسسې په وینا په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودیدونکو موادو د قربانیانو له نویو شمیرو خبرو. دا به هم واوري.
تورخان په گیټ کې مشکلات به خېدې له مریضانو لپاره ته مریضان درې اخو د افغانستان خو ته پاکستان خو ته
په پکتیا کې باغونو ته توجه زیات شي.
باغونو لپاره خلک مانی اخلي، زردالو اخلي، شفتالو اخلي، ساکل د بادامونه خه خرڅيږي.
یو پوزره پوری خو په ورته وخت کې به له خطر ډک مطلب واوري.
خلکو هڅه کړې دي انټرنیټي غلو یا هکرانو هڅه کړې او کوي چې د خلکو څخه دي مختلفو باندې
د سپورت ونیس پروګرام د لوبو له میدان تر نه نیمه بجو وروسته اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب یا سیف د چلډرن مؤسسې په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې هر میاشت پولیسکونو ماشومان د چاودیدونکو موادو له امله یا خپل ژوند له لاسه ورکوي یا ټپیان کیږي. د مؤسسې په افغانستان کې د جګړو له امله پاتې ماینونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
د سیف د چلډرن سازمان په یو راپور کې چې د اپریل پر 2مه د سیشن به په ورځ یې خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 80 کسان چې ډېرې ماشومان دي د ماینونو د چاودیدو قرباني کیږي، چې له ډلې یو شمېر وژل کیږي او یو شمېر نور معلول کیږي. د سازمان افغانستان د دې لپاره چې د ولسوالیو 2/3 برخه پر ماینونو ککړه ده، د د هغو هیوادونو په ډله کې راوستی چې تر ټولو ډیر په ماینونو لړلی دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سازمان مشر ارشد مالک ویلي چې دا زړه بوږنوونکی خبر د جګړې د پاتې شونو له امله د متداومو ګواښونو یادونه کوي. د هغه په وینا ماشومان ځکه ډیر د ماینونو او د جګړې د ناچاودیدونکو توکو د پاتې شونو ښکار کیږي چې په طبیعي ډول د کنجکاوۍ او ځیرکتیا ډیر حس لري، او همداراز د اقتصادي ستونزو له امله د کورني فشار له وجې د اوسپنې برخچې راټولوي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې د موسسې مشر شهاب حکیمي په افغانستان کې هره میاشت د ماینونو د قربانیانو شمیر اویا کسه ښودلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
هر میاشت اوس کال تاسو موږ اویا قربانیان لرو چې ډیری ماشومان دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان هم په افغانستان کې وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې د پاتې شویو چاودیدونکي توکو ډیری قربانیان ملکي وګړي دي. د هرات ولایت د کشک رباط سنګي ولسوالۍ د خواجه تلختان کلي اوسېدونکی عبدالظاهر محمدي وایي چې سږکال د وري میاشتې په 12مه یعنې له نن درې ورځې وړاندې د دوی د کلي شپږ ماشومان د دوی په ټکو د روسانو د جګړو د وخت د چاودیدونکو توکو د پاتې شونو ښکار شول، چې له امله یې یو ماشوم ووژل شو او پنځه نور ټپیان شول.
د کلی کوزو خوا ته یوه دره د پخوا هلته روسانو بم اچولې او د بم پرخچې د خاورو لاندې پاتې شوې. باران چې شوې اوبه راغلې وې، دا راوتلې وې. ماشومانو همالته لوبې کولې، د بم پرخچې یې موندلې او په ډبره یې یخې او بله ډبره یې په سر ورکړې چې چاودنه شوې. یو ماشوم شهید شوی او پنځه نور ټپیان شوي.
د افغانستان شمالي ولایت تخار اوسېدونکي پریسا وویل چې څلور میاشتې وړاندې د دوی نږدې خپلوان د سرک د سر په ځای پر ځای شوي ماین له امله خپله پښه او لاس له لاسه ورکړي.
محمد علي دکاندار دی. کومه چاودنه چې د تخار ولایت د امنیه قمندانې مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین له امله وشوه، د مور مې د خاله لمسی خپل یو لاس او پښه له لاسه ورکړل، ځکه دا ماین یې پلورنځي ته نږدې قمندانۍ مخې ته ځای پر ځای شوی و.
دغه شان د وري په 14مه هم نه ماشومان چې پنځه نجونې او څلور هلکان و د غزنی ولایت د ګیروي ولسوالۍ زدران کلي کې د ماین د چاودنې له امله وژل شوي دي. خو سیف د چلډرن سازمان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې له جګړې څخه د پاتې شویو ناچاودیدونکو موادو له منځه وړلو او خونڅه کولو ته لومړیتوب ورکړي.
سبا د اپریل څلورمه په نړۍ کې د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوي او مرستې نړیواله ورځ ده. د ازادي راډیو پسارنې خپرونه کې به په دې اړه واوري. له یوې خبرتیا وروسته په تورخم کې د افغان ناروغانو ستونزې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د تورخم له لارې پاکستان ته یو شمېر تلونکي افغان ناروغان وي. د کرښې دې غاړې ته ترې کمیشن کاران او بلې غاړې ته پاکستاني پولیس په ناقانونه ډول پیسې اخلي. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې د افغانستان لور ته له ناروغانو یا د هغوی له پایوازانو پیسې اخیستل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر هغه ناروغان او د دوی کورنۍ چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ادعا کوي چې تورخم دروازه کې لا هم ناروغان ځورول کیږي او په اسانۍ اجازه نه ورکول کیږي چې پر خپل ټاکلي وخت درملنې په موخه پاکستان ته ولاړ شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دواړو غاړو ته ترې په یو او بل نوم پیسې اخیستل کیږي. فرید تنها چې د کاپیسا ولایت اوسېدونکي او د سرطان ناروغي لري وایي د درملنې په موخه پاکستان ته تللو چې پاکستاني پولیسو ترې پیسې واخیستې.
ما ځان سره یوازې د لارې کرایه او درملو پیسې راخستې وې. خو لاره کې پیسې اخیستل کیږي. کله چې ډاکټر ته ورسېدم یو روپۍ هم راسره نه وه، نه د معایناتو، نه د ډاکټر فیس او نه هم د درملو. دا حقیقت دی چې کله چې له کرخې واوړې پیسې اخیستل کیږي.
دغه شان د کابل اوسېدونکي علي اریانپر چې په خبره یې له تېرو دوو کلونو راهیسې خپل مېرمن د درملنې لپاره پاکستان ته وړي او راوړي وایي:
تورخم په گیټ کې مشکلات به خېدې له مریضان د پرته مریضان درې اخو د افغانستان خو ته پاکستان خو ته او ځینې استفاده جو خلکو د مریضانو بیچارهګان پیسې علي دې د پرچمو د اخو بیا یو او اخو خو چتیری یا خو هم د چې د پاکستان پولیس هم د مریضانو پیسې علي.
یاد کسان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ناروغانو د لیکت په برخه کې د شته ستونزې په بنسټیزه توګه هواري کړي. خو د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغانو یادې ادعاوې بی بنسټه وبللې.
د پیسو د طرف څخه تر اوسه پورې ماته چا رغ نه دی کړی چې زموږ د مجاهدینو پر برابر باندې چا د خلکو څخه پیسې اخیستي د پاکستان لوري کې اخیستي هغه نو هغه خواته پاکستان لوري دي هم چا دا څه نه دي راتلي پاکستان لوري کې اخیستي هغه د پاکستان کار دی
یو شمیر افغانان چې سرطان او پښتورګو ناروغیو په ګډون هغه ناروغۍ چې درملنه یې افغانستان کې ممکنه نه وي پاکستان ته د درملنې لپاره ځي یادو ناروغانو ته تا د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري د ټوکن په نوم یوه پارچه ورکول کیږي چې بیا پرې پر دروازه د تیرېدو اجازه لري د طالبانو د تورخم کمیسار ازادي راډیو ته وویل ټول ناروغان په تورخم کې په یو روغتیایي مرکز کې معاینه کیږي او د یو پروسیجر له تیرېدو وروسته هغوی چې وړ او عاجل وي په خپل نوبت اجازه ورکول کیږي که څه هم د پاکستان حکومت ویلي و د روان کال د مارچ تر 1 د ناروغانو په ګډون هیچا ته پر تورخم دروازه پرته پاسپورت او ویزې لرلو د تیرېدو اجازه نه ورکوي خو تیره اونۍ کابل ته د یو پاکستانی پلاوی له راتګ وروسته یا د ستونزه هواره شوه او ناروغان د تل په څیر د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان د تګ راتګ کوي
په پکتیا کې خلکو د نیالګیو کېنولو او د باغونو جوړولو ته پام ډیر کړی دی ځای خلک وایي د تیرو کلونو په پرتله د نیالګیو بیې ښې دي او اوس ورته د ونو ګټې هم معلومې شوې دي بل لور ته د ونو د کېنولو تر څنګ یو شمېر مؤسساتو د پکتیا د وال شویو ځنګلونو بیا احیا ته تیاری څرګند کړی دی جزئیات د نجیب الله خیل په راپور کې
په وروستیو کلونو کې د پکتیا د مڼو زردالو او نورو میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیواله کړي چې نوي نیالګي راونیسي ونې کېنوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلو دانو د میوهدارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي په گردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکي محمد نذیر وویل
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي زردالو اخلي شفتالو اخلي زیاتر خلک مڼې باغونه کېدي په دې چې زردالو سږ کال د بادام ونې ښه خرڅېږي خلک بادام کېدي چې یو من بادام مثال 3000 دوه نیم زره مڼې زمره نه کوي مګر بادام ډېر کوي
د پکتیا اوسیدونکو وایي اوس هغه خلک چې کرنیز ځمکې او مناسب ځایونه نه لري کوښښ کوي خپل کور کې هم نیالګي کېنوي خو د ونو په اړه بې توپیر نه پاتې کېږي د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد خان وویل
هو نن سبا وخت کې حواله جای په جای دغه ونې خلک اخلي بوټي اخلي دغه کوي لګوي پکتیا ته راته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډېر دي هر څه ستا نور تم واکو چانه اخیستي په کار دا وای اخلي
سره لدی چې اړوندو ادارو او ځینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلي په اول شپو ورځو کې د نیالګیو د کېنولو لپاره حشرونه ترسره کیږي خو پالنه او ساتنه یې له مخکې د بې ستونزې په توګه پاتې شوې ده د پکتیا اوسیدونکي حضرت علي وویل
مهم رول باید په دې کې د ورلو بلل شي چار چان نیالګی کېنو باید حد اقل لګ لګ نظارت باید وکړي نظارت مهم دی باید اوس می کې نه ول میږي وړو چې می کې نه ول نیالګی میږي باید نظارت وکړو که میږي دغه نیالګی نظارت ونه کو بلکل طبیعت چوخلو هغه به پیدا رسی هیڅ کومه ګټه نه کی
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د چاپریال خیرازی او د داسو نیالګیو کې نه ول چې د سیمې خپل زیاتوي یا د میوه حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګټ مسولیت دی ځکه شتونی د دوی پر ژوند سرګند اغیز لري یو بل ځای اوسیدونکو شیرینجان وویل
هر ځای کې چشنه فصل وشنه بوټي ان شاء الله وطن مترقی پولورزی نو ونه دی او جای خلا ده ټولو نم غوښتنه داده چې کا ځای لري کای نه لري کای کور کرایي وي او کدا غسه دکان لري با ته او بوټی دی کی
بلډوري ته په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلین وویل چې د هوا د پاکوالي د چاپریال د خلا د واور او بارونو د وبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سکال د یوشم نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکتار ځنګل د احیا او په هغه کې د نګدي 1,400 نیالګیو کینول په پام کې دي چې د شنې قطې د منسوبینو لخوا به یې ساتنه کیږي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري مخکې تر دې چې د غزه په اړه یو مطلب خبر کړو. د افغانستان په ارتباط خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د مرستو د تنظیم اداره یا اوچا وی جاپان د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره شپږ لکه امریکایي ډالر مرسته وکړه. اوچا پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه د جاپان د دې مرستې مننه وکړه. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د دیارلس نیم میلیونه ډالرو مرستې خبر ورکړی و. جاپان پر دې سربیره د افغانستان له تعلیمي او روغتیایي برخو سره په مستقیم ډول یو شمېر مرستې کړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په تیرو درو کلونو کې له افغانستان سره د جاپان ټولې مرستې 3 میلیونه ډالرو ته رسی شي. د طالبانو د مالی وزارت وایي چې دولتي مامورینو ته به تر اختر مخکې د حمل د میاشتې معاش ورکړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي د دې لپاره چې اختر پرانیشل کېدو دی د دوی مشر پریکړه کړې چې د میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې دې مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. په همدې حال کې دغه وزارت ویلي چې تر اوسه پورې د مالي کال ملي بودیجه نه ده توشیح شوې. اوس هم غزې ته مخه کوو. په غزه کې د وو مرستندویانو له وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن وویل چې اسرائیل د مرستندویانو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. دغه وکسان پرون وشل شول. جو بایډن همداراز وویل چې په ځلونو یې له اسرائیل څخه غوښتي چې په خپلو عملیاتو کې په غزه کې داسې اقدامات وکړي چې ملکیانو ته مرژوب لوانه وړي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایډن د سه شنبې په ورځ وویل د اسرائیل پر هوایي برید چې په نتیجه کې په غزه کې د نړۍ د مرکزي پخلنځي په نوم د مرستندوی ټولنې و کارکونکي وغوښتل شول غوسه او خواشي نه دی. د له اسرائیل څخه وغوښتل چې د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. ښاغلی بایډن ټینګار کړی چې د دې پېښې په اړه د اسرائیل پلټنې باید چټکې او مسؤلانه وي او پایلې هم څرګندې وي. د سیاتکره دا پیشه هغه مهال لاغم جنکیږي چې پوی شو چې یوازې نه پیشنه ده. دا چکړه د یو شمیر مرستندویانو له نظر چې وشل شوې دي د ورستیو کلونو تر ټولو بده پیشه ده. د نړیوال مرکزی پخلنځي د مرستندویانو پر کاروان د اسرائیل په حمله کې بریتانیایی، استرالیایی، پولنډي او دوه تابعیت فلسطینی امریکایی او کاناډایی اتباع وشل شوې دي. د بریتانیا د بندونو چارو وزارت مرستیال اندرو میچل وویل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د درو بریتانیایي اتباعو په شمول د نړیوال مرکزي پخلنځي د وو مرستندویانو بوښنون کې وژنه غندي. د زیاته کړه د دې پیښې په باب د شفافی او چټکې پلټنې او له نړیوالې ټولنې سره د نتیجو د شریکولو او د هغې په اړه د بشپړ ځواب ویلو غوښتنه کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون هم پر ایکس پاڼه لیکلی چې د اسرائیل بندنیو چارو وزیر سره د دې پیښې په اړه خبرې کړې او د دغو مرستندویانو وژنه ورته د منلو نه ده. شاغلی کامرون زیاته کړی چې اسرائیل باید فورا توضیح کړي چې دا پیښه څنګه وشوه او همداراز د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره اساسي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې واشنگتن له اسرائیل څخه غوښتي چې په غزه کې د مرستندویانو د وژل کېدو په اړه چټک، بشپړ او بې پرې پلټنې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې طالبان اداره کوي د دې اونۍ تر اخره د افغانستان په مرکزی او شمالي سیندیزو حوزو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون په خپل ټولنیز شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي وو چې د وریا حمل له 15 د حمل تر 18 پورې په غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، پنشیر، لغمان، کونړ، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، بامیان او بغلان ولایتونو کې د احتمالي سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د وزارت د دې ولایتونو له هغو اوسیدونکو چې په لوړو سیمو کې ژوند کوي غوښتي چې د سیلابونو د بهیدو په صورت کې د لاندې سیمو اوسیدونکي خبر کړي. د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د هند د غوره لیګ د لوبو په ترڅ کې نن ډیلی کیپیټلز له کلکتې نایټ رایډرز سره لوبه کوي. کلکتې ټیم لومړی بیټنګ وکړ، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل، 222 منډې جوړې کړې دي. د دې په ځواب کې د ډیلی لوبډله سمانه د لوبې دلې تر دې دمه پورې په څه باندې 15 ورونو کې 44 منډې جوړې کړې دي، خو 4 د سر لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. وسم په افغانستان کې انټرنیټي خلاو ته مخه کوي. په افغانستان کې هم لکه د نوري نړۍ په څیر د ټکنالوژي له ودې سره سایبری یا انټرنیټي خلاو او جرمونه زیات شوي دي. د دغو پیښو قربانیان تر ډیره هغه کسان دي چې انټرنیټ او ځیرک ټکنالوژیکي وسایل کاروي خو د خوندیتوب په لارو چارو یې نه پوهیږي. ازادي راډیو موندلې چې سایبري غلو په افغانستان کې چې بې وزلي ځپلی له خلکو له لسګونو تر سلګونو زرو افغانۍ غلا کړي دي. دا چې انټرنیټي غلا څه ده، قربانیان یې څه کیسې لري او مخنیوي ته یې څه کول پکار دي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
د ټولنیزو رسنیو تود بازار. دغه رسنۍ د ټولنې د پرمختګ، ودې او یو له بل سره د تماس ښې او ګټورې لارې دي، خو انټرنیټي غلو یو شمېر کسانو ته دغه رسنۍ په سرخوږی بدلې کړې دي.
خلکو هڅې کړې دي، انټرنیټي غلو یا هکرانو هڅې کړې او کوي چې د خلکو څخه د مختلفو بانو.
د میدان وردګو اوسیدونکی امان الله عمرخیل وایي یو انټرنیټي غله د انجلۍ په نوم دته ایمیل کړی وو او ځان ورته د بریتانیا اوسیدونکي معرفي کړی وو. د غزوان وایي انجلۍ غوښتل د لس میلیونو ډالرو د ورلېګلو لپاره لده د بانکي اکاونټ معلومات او یو لږ اندازه پیسې وغواړي، خو وایي په خپل ځیرکتیا یې ځان ترې وژغوره. دا چې انټرنیټي غله یا غلې څنګه ځان د تر سوالی کیسه به لده واورو.
ماته د ایمیل د لارې او خبر اغلی و کس ایمیل ته کړی و، البته ښځینه وه چې په لندن کې اوسېږم او د ما میړه مړ شوی ده، د هغه نه ماته په میراث باندې لس میلیونه ډالر په میراث پاتې دي او دغه لس میلیونه ډالر زه غواړم چې دا په افغانستان کې له ما نه غوښتنه کړې چې ته په افغانستان کې راته په بیچاره خلکو وویشې، نو ته ماته د اکاونټ نمبر راولېږه او دا ښځه هم ماته معیوب ځان معرفي کړی و.
عمر خیل وایي د دغه کس له زده او نقیزو خبرو او دا چې څنګه لندن کې چې پولي واحد پاوند دی یو کس ډالر ساتي ورته معلومه شوه چې سایبری غل دی او اړیکې ورسره پرې کړه.
یکی از دوستان به ما به تماس شدن او یکی لینک دادن، گفتن د یو لینک جوین شو یک اپلیکیشن است.
الیاس الدین ساپای بیا له بعد مرغه د سایبری غلو ښکار شوی او 2 لک افغانۍ ترې ولیدي. ساپی ازادي راډیو ته ویل په واتس اپ کې یو کس ورته دی وی کمپنۍ په استازیتوب پیغام لیږلی او له دې غوښتي چې انلاین پانګونه وکړي.
ما حساب فعال کړم، اول
ما خپل حساب فعال کړ. د همدې کمپنۍ په استازیتوب یو کس را سره په واتس اپ کې تماس ونیو او زما پوښتنې ځواب کړې. لمه یې غوښتنه وکړه چې نور ملګری دې هم پانګونې ته وهڅوم چې ګټه مې زیاته شي. ما مې یو ملګري ته وویل هغه هم دې سیستم سره یو ځای شو. زما پیسې کمې وې خو ملګري مې ډېرې پیسې ورواچولې.
اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیاد انداخته بودن.
ساپای وای تر یوې میاشتې شاوخوا د ده او ملګري پیسو یې آنلاین ګټه هم وکړه او سیستم کې ورته پیسې معلومې دي، خو وایي وروسته هر څه بند او د پیسو لورې ترې ورک شو.
مدت یک ماه که بودیم یک و نیم ماه همه قابود
یوه یوه نیمه میاشت دا کار و بیا بند شو. د هغوی واتساپ گل شو او ټولې صفحې بندې شوې. یو ځل تری تم شول، نه پوهیږو چې څه وشول. هر څه مو چې زنګونه وهله او پیغامونه مو لیږل چا ځواب نه راکاوه. هغه پیسې مو ټول ورکې او غلا شوې.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کاروونکو کره شمېر معلوم نه دی، خو د پرزیدري جمهوری نظام د مخابراتو وزارت 3 کاله وړاندې ویلي و چې نږدې 14 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې هغه مهال د هغو کسانو شمیر چې موبایل ټلیفونونه کاروي 34 میلیونه او د زیرکو موبایل ټلیفونونو د کاروونکو شمیر 15 میلیونه شاوخوا ښودل شوی و.
سایبری جرمونه یا انټرنیټي جرمونه دا معمولا د انټرنیټ، کمپیوټر او سکرین ټکنالوژي پر مټ کیږي.
د ټکنالوژۍ یو افغان متخصص آغا ملک سهار چې له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې همدې برخه کې کار کوي وایي انټرنیټي غله له 2 لارو خلکو ته ځان رسوي او د یوې عامې لارې داسې یادې کړي.
معمولا په افغانستان کې چې شپږ ډوله موږ لرو او هغه ډېر کارول کیږي، هغه فاینانشل فراډ، سایبر کرایم، یا هغه مالی درغلی د سایبری جرمونو یو ډېر عامه داسې خلکو ته سمس لیږي یا زنګ ورته وهي یا ایمیل ورته لیږي چې موږ تاسو ته دا جایزه راختل شوې دي، اسکالرشپ د تاسو ته، یا دغه تاسو دا ډول جایزې راغلې دي او که تاسو دومره پیسې راولېږي نو موږ به دغه پیسې تاسو در ولېږو، یا به دغه ویزه و لاټري دا به تاسو ته درکړو چې هغې په همدې ډول باندې هغې نه پیسې اخلي.
هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او کورنیو چارو وزارتونو څخه وپوښتو چې دوی سایبري جرمونو د مخنیوي لپاره تګلارې لري او کنه، خو پوښتنې مو ځواب نشوي. خو ښاغلی سهار وایي معلومات دادی چې هیڅ ډول بنسټیزه تګلاره نشته او په وینا یې خلک خپله باید سایبري خوندیتوب ته پام وکړي.
خو متاسفانه په افغانستان په دې برخه کې وایو هیڅ مو زیربنایي سیستم نه لرو د دې پیښو د مخنیوي، د پوهاوي، د خلکو د پوهاوي او په ټوله کې د دغه عملو د مخنیوي لپاره. څومره چې انټرنیټ پراخېږي، څومره چې کمپیوټرونه پراخېږي، څومره چې خلک کمپیوټرو، انټرنیټ او په ټوله کې سکرین ټکنالوژي ته لاسرسی لري، د سایبري حملو کچه پاغانده سره زیاتېږي او قربانیان هم زیاتېږي. خو یوازې څه چې کېږي، باید خلک خپل پوهاوی زیات کړي، په دې اړه باید معلومات زیات کړي، د ټکنالوژي په کارونه ځان پوه کړي، اپلیکیشن نه اپډیټ کړي، سافټویر نه اپډیټ کړي، کوم سافټویر یا لینک سی کلیک کړي، باید ځان ورباندې پوه کړي دا درست یا نه درست، دا صحیح ده نه ده، صحیح باور وړ ده یا نه ده. دې ته ورته نور د تخنیکونو چې خلک کولی شي په خپله د دغو پیښو پر مخنیوي کې خپله ځان خوندي وساتي.
د معلوماتي ټکنالوژۍ د حکومتولۍ ادارې یا آی ټی ګورننس د معلوماتو له مخې تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې له 8,214,000,000 ځلو ډېرې سایبري سرغړونې شوې دي. بریتانیا، امریکا او هند هغو هیوادونو د لس په سر کې دی چې د نورو پرتله تیر کال پکې ډېرې سایبري سرغړونې ثبت شوې. په افغانستان کې د شویو سایبري سرغړونو او جرمونو شمیر نه دی معلوم او د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې د شمیرو او کومې ځانګړې تګلارې یادونه نه ده کړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې صنعتکاران د دغه ولایت په صنعتي پارک کې د سړکونو د جوړېدو ترڅنګ هلته د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې د روغتون، اطفایې، کانالیزاسیون نشتون او د سړکونو خرابوالی هغه څه دي چې د فابریکو څښتنان او کارګران یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار صنعتي پارک چې دا مهال پکې لسګونه ډوله فابریکې فعال دي او زرګونه کسان پکې په کار بوخت دي، لا هم فابریکه لرونکي پکښې له یو شمیر سختو ستونزو سره مخ دي. په دغه صنعتي پارک کې فابریکه لرونکي وایي د برېښنا په شمول د روغتون، اطفایې، کانالیزاسیون نشتون او د سړک خرابوالی هغه څه دي چې له امله ټول صنعتکاران له ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د اطفایې د نشتون له امله یو شمیر فابریکه لرونکو ته سخت زیانونه هم اوښتي.
کوم ورځ چې په کندهار کې صنعتي پارک جوړ شوی دی، بدبختانه تر نن تاریخ پورې د مشکلات سره لاس او ګریوان یو. برک د صنعت لپاره یو حیاتي انرژي ده چې باید موږ برق څلور ساعته درلودای. په تاسف سره چې په دې 25 کاله د صنعتي پارک په د بنیاد څخه دروسه موږ پر دې نه برخمن سوي چې موږ څلور ساعته برق لرو. یو محدود وخت کې چې هغه جنریټرانو څخه استفاده کېدل موږ څلور ساعته برق درلودلی.
بلخوا د صنعتي پارک یو شمیر کارکونکي هم وایي چې په ژمي او دوبي کې د پارک د سړکونو د خرابوالي لامل تګ راتګ ډیر سخت وي او ډیر وخت بار لرونکي موټرونه پر چپه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دا غستونزه حل کړي.
زما نوم اظهار الحق دی، د ریمنت شرکت کار بنجم. دلته خو نو چې حقیقت ستونزې ډېرې دي. اول څه د سړک بي خلیر مشکلات لرو. په دوبي کې دوړې ډېرې ولې خامجه ډېر پورته کښته ډېرې. په ژمي کې بیا اوبه د اوبو لار نشته، خټې ډېرې. هر څوک خپل ځای ته پر وخت رسیدګي نشي کولی. موټران هلته مشکلانه خو تګ نشي کولی. د موټران لپاره زیات تکلیف دی. پلچکانو ته موږ ضرورت لرو، د پلان لپاره ضرورت لرو، پر ګرد سرندامن ته موږ یو پل لرو. هغه په دا ژمي کې مشکلات بیخي ډېرې.
میرویس، د صنعتي پارک خو مشکل ډیر ده، خصوصا اول مشکل غټ مشکل د سړک ده چې موږ ګرده په مشکل گرفتار استو او لار نشته دی اوبو چولار شي. درېدلې د کارخانو خلک کې مشتریان موږ سره په عذاب دي اوبو سره. چې
په ورته وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونی مسؤل سید سرور رحماني وایي د طالبانو د حکومت لخوا پریکړه سوي چې نور به د فابریک لرونکو څخه خدماتي مالیات نه اخلي او هغوی کولی سي په دې پیسو په صنعتي پارک کې خدمات ترسره کړي.
وس الحمدلله امارات اسلامي د نتیجې ته رسیدلې دي چې نور خدماتي ټیکس دی وانخلي او بلکې د خپل په صنعتکارانو باندې وکی چې د خپل فابریکې مخونه خپل چری منظمي پخی کی او سړکان ورته دامبر سي. نو دا واقعیت شزيري و چې پرون مشته د وزارت د خوا څخه د غرا کول سو چې نور موږ خدماتي ټیکسونه چې په پارکو کې اخسل دا نه اخلو، بلکې تاسو ته اختیار ورکو چې تاسو خپل خدمات تر سره کړئ.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر ټولو لوی ستونزه د برېښنا ده چې د تیر اوسنیو حکومتونو د مسولینو د زیاتو ژمنو سره سره لا هم دغه ستونزه پر ځای پاتې ده.
د پکتیا د حوزوي روغتون یو شمېر ډاکټرانو چې د معاشاتو د ځنډ له امله یې کاربندیز اعلان کړی و اعتراض پای ته رسولی. د راپورونو له مخې ډاکټرانو ویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د پکتیا په حوزوي روغتون کې بې سرچینې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو کاري اعتصاب نن پای ته ورسید او په خبره یې د یوې میاشتې معاشونه ورته حواله شول. د پکتیا لپاره د طالبانو عامې روغتیا ریاست مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د غره د شوېدو له کبله تیره شپه د یوې کورنۍ پنځه غړي مړه شوي دي. د غور د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت د چهارسرې ولسوالۍ په خرنج کلي کې د غره د شوېدو په دې پیښه کې د یوې کورنۍ په پنځو مړو شویو غړیو کې درې ماشومان دي. په غور ولایت کې د طالبانو امنیې قمندانۍ ویلي چې له زیانمن شویو کسانو سره د مرستې لپاره خپل ځواکونه د پیښې سیمې ته استولي دي. د پروان ولایت په کوی صافي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. په پروان کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي د دې چاودنې په نتیجه کې چې تېر ماښام د کوی صافي په جوزک سیمه کې شوې یو 12 کلن ماشوم وژل شوی او بل 13 کلن ماشوم ټپي شوی دی. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د غزني په ګیرو ولسوالۍ کې د یوې پخوانۍ ناچاودلې سرګوللې په چاودنې کې 9 ماشومان ووژل شول. د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما پر اساس په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې 44,000 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په تایوان کې به سخت زلزلې لږ تر لږه 9 تنه مړه کړي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د زلزلې چې نن سهار وشوه د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د زلزلې چې نن سهار وشوه د تایوان ټولې برخو کې احساس شوې. دا د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري طوفان یا سونامي جوړ کړه چې د جاپان د جنوبي ټاپوګانو سواحل له یوې مخې لاندې کړل.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومنې. بختيار ساحل مو د لوبل میدانه و نيزا سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونې په سپورتي خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ د روانې میاشتې په نیمایي کې د شلوريزو سیالیو نوې لیگ پیلوي. کرکټ بورډ ویلي د ځینو پخوانی لوبغاړو پر ځای ځوانو لوبغاړو ته مرکزی قراردادونه ورکړي دي. کریستیانو رونالډو روانه ونې 2 ځل د ګول وهلو هټریک کړی دی. پای پی لیگ کې یو ځوان توپاچون کې تر ټولو چټکه توپاچونه کړې ده. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز 3 کال وروسته سیالي وګټله. د خبرونې په دوی مینیمای کې ځانګړې مرکې لرو. دا مرکې مو د کرکټ بورډ له لوري په نوي پیریدونکو شلوریز لیگ باندې دي. د مرکې میلمانه مو د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی او د غوراوي کمیټه غړی میر مبارز ازغری دي. د خبرونې پیل لدی کوچی افغان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي له 5 لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یاد لوبغاړو نه کړی شول چې د قراردادونو کرایټیریا پوره کړي نو ځکه یې قراردادونه له لاسه ورکړل. په د یاد لوبغاړو په ځای بیا 4 نویو ځوانانو ته چې تازه په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس هم ترلاسه کړی و قراردادونه ورکړي دي. بشپړ تفصیل له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو پر ځای نوي ځوانانو ته مرکزی قراردادونه ورکړي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی ویلي دي تر دې وروسته به پخوانی چټک توپچونکی دولت زدران شاپور زدران آفتاب عالم او توپ وهونکو شهزاد محمدي او سمیع الله شینواري مرکزی قراردادونه ونه لري. د یادو لوبغاړو پر ځای بیا صدیق قتل بهیر شاه محبوب عبدالمالک او ضیا اکبر ته قراردادونه ورکړل شوي دي. کرکټ بورډ لوبغاړو ته د قرارداد ورکولو په تړاو لیکلي د افغانستان کرکټ بورډ د اصولو او پالیسۍ له مخې د لوبغاړو لوري د مرکزي قرارداد ترلاسه کول او بیا هم له لاسه ورکول د شپږ میاشتنی راپور او د دوی د کارکردګۍ له مخې کیږي. چې پورته نوم لړ نو 2023 میلادي کال د جولای تر دسمبر میاشتې پورې دی چې په تړاو یې لوبغاړو یاد قرارداد ترلاسه کړی او یا هم یې له لاسه ورکړی دی. د ویلو دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ بورډ اداره د یو شمېر لوبغاړو د قرارداد د نوي کولو او ختمولو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د نورو هیوادونو د کرکټ بورډ ادارې د خپلو لوبغاړو مرکزي قراردادونه په پوره جزئیاتو سره خپروي او دا پکې واضحوي چې کوم لوبغاړی د کومې کټګورۍ قرارداد لري او کلنی امتیازي څومره دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په یو بل خبر کې روان کال د یو نوي شلوریز لیگ د ترسره کولو خبر ورکړی دی. دا لیگ به د قشتپی کانال په نوم د اپریل میاشتې په نیمایي کې پیل شي. په دې لیگ کې د سپینغر، مسینک، بند امیر، امو او بوست په نومونو 15 لوبډلې برخه لري او په کندهار ولایت کې به ترسره شي. د دې لیگ په اعلان شوي لوبډله کې د ملي الف نو لس کلنو او کورنۍ کرکټ اکثره مخکښ لوبغاړي ګډون لري. د یادو سیالیو په تړاو د کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی ویلي دي
قشتپی نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ دغه سیالی چې له خیر سره په 14 اپریل پیل کیږي او تر 20 اپریل پورې به جریان لري. البته په کندهار ولایت کې ترسره کیږي. دغه سیالی یو موخه دا و چې ډیری خلکو د فکر کاوه چې ګواکې د کورنۍ کرکټ او د ملي لوبډلې ترمنځ یو گیپ شته دی، یو تشه ده. نو د هغې تشې د راکمولو لپاره دغه سیالی یو موخه دا ده چې چون ملي لوبغاړي له کورنۍ کرکټ لوبغاړو سره یو ځای لوبیږي. بل دا چې موږ په مخکې نړیوال جام لرو د شلوریزو سیالیو، نو په کار وه چې داسې یو ټورنمنټ سوی و.
دغه راز د لوبډلو د انتخاب په تړاو بیا د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلي
نېشنل ټی ټوینټی دغه کپ چې دا لاول ځل افغانستان کرکټ بورډ په لاره چولی ده او دې کې به انشاءالله زموږ کوم ځوانان تمکی لوبغاړي دي دا به د نېشنل ټیم لوبغاړي سي دي کوم چې موږ نه پاتې دي ورلډ کپ نه. موږ تاسو ته معلوم دي چې اته لوبغاړي پی آئی پی ایل کې مصروف دي او دا نور څه کوم زمونږ لوبغاړي پاتې دي دي ورلډ کپ اسکواډ ٹی ٹوینٹی دا ټول لوبغاړي به دي کې دي او په دې کې زمونږ سره داسې ځوانان د ټیلنټ هنټ موږ راخستي دي. د 19 جام جهاني نه کوم لوبغاړي راغلي دي او پرفارمنس یې کړی هغه موږ په دې ټورنامنټ کې چولی دي. دغه ګټه بدایي چې د ځوانان سي دي هغه د نېشنل ټیم لوبغاړي سي موږ سره دي دلته په دې ټورنامنټ کې دغه د تجربو نه به ګټه واخلي او هغه کوم پریشر سي دی په دې باندې کېږي په نړیوالو میدانو نو انشاءالله هغه به ډېره زیاته ګټه واخلي.
د دې لیگ لپاره د مسینک لوبډلې کپتانی ابراهیم زدران ته سپارل شوې ده. په لوبډلې کې شامل لوبغاړي افسر زازی، محبوب تسکین، احسان الله جنت، نوید عبید، رحیم منگل، شاهد الله کمال، رحمان الله زدران، برکت الله ابراهیم زی، ایمل شاهین، فرمان الله صافی، جمعه گل، حقمل اوریا، ضیاءالرحمن اکبر، خلیل گربز، دولت زدران، نوید زدران، نسیم منگل او ضیاءالرحمن شریفی دی. دغه راز د افغانستان د ټیسټ او ورځنیو سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا د بند امیر لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په لوبډله کې نور لوبغاړي اکرام علي خیل، خالد احمدزی، ریاض حسن، صدیق قتل، محمد هارون، بهار علي شینواره، آصف موسازی، نثار وحدت، اسلام زازی، کریم جنت، شمس الرحمن، امیر حمزه، عرب گل مومن، علام احمد، بلال سمی، وفادار مومن، نجات مسعود او خلیل احمد دی. د بوست لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. د لوبډلې لوبغاړي نومان شاه، مسعود ګربز، حضرت الله زازی، عمران میر، رحمت شاه زرمتی، ناصر جمال، علی احمد ناصر، بلال احمد ترین، عبدالله ترخیل، ننګیالی خروټی، محمد عبدالله لوګری، عبدالباقی پوپل، بابر خان، یمین احمدزی، سعید شیرزاد، لال باز، فریدون داودزی، محب زرمتی، بشیر احمد دی. د امو لوبډلې کپتانی ګلبدین نائب تسپارل شوې ده. په لوبډلې کې بیا محمد اساق رحیمی، عبدالحدی، عبدالمالک، محمد اکرم، جاوید احمدزی، درویش رسولی، اعجاز مهری، حیات ناصری، اعجاز احمدزی، الانور ناصری، شرف الدین اشرف، ظاهر پکتین، اظهار الحق نوید، عبدالرحمن، سلیم صافی، کامل کاکړ، محمد گل او مجیب زدران دی. دغه راز د سپینغر لوبډلې کپتانی سمیع الله شینواره کوي. د لوبډلې نور غړي محمد شهزاد محمدی، جلات موسازی، زبید اکبری، شبیر نوری، وفی الله ترخیل، ارشاد صافی، شوکت زمان، بهیر شاه محبوب، صدیق الله پاچا، یوسف شاه، طاهر عادل، اسمت عالم، قیس احمد، ناصر خان، فرید احمد ملک، ابراهیم عبدالرحیمزی، افتاب عالم، یما عرب او یوسف زازای دی. د قشتپې لیگ یو شمېر لوبډلمشانو او ځینو مرستیالو لوبډلمشانو د قشتپې کانال ته سفر هم کړی دی او هلته یې رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي.
کرکټ په افغانستان کې د افغانستان ولس ته د خوشحالي او ذریعه ده، نو دغه د قشتپې کانال جام هم د افغانستان د ولس لپاره د خوشحالي یو ښه موقع ده، او په عین حال کې دغه لوبې د ځوان لوبغاړو لپاره کوم چې په دې ټورنمنټ کې برخه اخلي دو لپاره یو ښه موقع ده، چې د سینیئر لوبغاړو یا هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره د ډېر وخت نه لوبې کوي د هغو سره ډریسنګ روم شیر کړي او د هغو نه خپله تجربې لاسته راوړي تر څو د همدغه پلیټفارم نه دغه ځوانان ملی ټیم نسکلن او الف لوبډالو ته لاره پیدا کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د قشتپې منی کانال لومړی ټی ټوینټی ټورنمنټ ده، نو کرکټ تل زمونږ ولسونه یو موټی ساتلی دي او زمونږ هڅه همدا ده چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ور په برخه کړو. او د قشتپې منی کانال کوم ټورنمنټ چې ده دا مونږ لپاره دا یو ښه فرصت ده چې د نړیوال جام ټی ټوینټی ټورنمنټ لپاره لاخه چمتو شو.
تاسو موږ سره په دغه سیالیو په سفر کې چې د قشتپې په نوم نومول شوی او ګډون وکړی او دغه سیالۍ راشي او د نږدې څخه وګوري خوند ترې واخلئ.
ډېر هم د خوشحالۍ ځای دی چې څنګه تاسو خبرې د قشتپې کانال شل ورځې جام په را روان دی انشاءالله په کندهار کې د شپاړسم نه تر ویشتم اپریل پورې، نو ټول نه لګیږي چې راشي د نږدې نه خوند واخلئ. او مهم دا ده چې د کرکټ بورډ یو ډېر غټ اقدام دی چې دا ټورنمنټ په لاره چولی دی، نو ډېر زیاته مننه.
قشتپې ملي شل ورځې ټورنمنټ کوم چې کندهار کې کیږي له شپاړسم نه تر ویشتم تاریخه پورې، مننه له کرکټ بورډ نه چې دغه ټورنمنټ او ملي نوم یې ورک، نو کرکټ بورډ نه مننه کوو. دا د افغانستان او د پرمختګ یو لوی زیری ده.
د وړه د چیاد لیگ به د اپریل په شپاړسم نیټه پیل او د همدې میاشتې په اوویشتم نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ننګرهار ولایت د نجیب الله طریقي د کرکټ په لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ ادارې د ظرفیت لوړولې څانګې له لوري له تیرو دوه اونیو راهیسې د ملي الف نولس کلنو او کورني کرکټ لوبغاړو ترمنځ د لا غوره چمتووالي کم پیل شوی دی. دغه کم د کورني کرکټ روزونکو تر څارنې لاندې روان دی چې د کرکټ بورډ په وینا په جریان کې به یې تر ډیره د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو، فټنس او نورو برخو کار وشي. د یاد کم روزونکي رئیس احمد زین او روزمنګل او قیام الدین کاکړ په دې تړاو ویلی دی.
دغه دوم پړاو ده په روژه کې هغه لوبغاړي چې کوم په داخلي لوبې کې ښه لوبې دلی دي یا په ملي لوبډله کې لوبې کوي هغوی ته ځای ورکړل شوی دی چې دوی په هغه مسلک باندې، تخنیک باندې پوره کار وشي، که بالران بالرانو سره کار کوي او که بیټسمنان کوچنګ سره کار کوي، چې تر څو دوی هغه کوم کمزورتیاوې دي هغه رفع شي او روان د اختر نه بعد چې کوم داخلي لوبې روانې دي یا الف لوبډله چېرته ځي یا ایمرجنګ لوبډله چېرته روانه ده یا ملي ټیم چېرته لوبغاړي پکارېږي، نو امکان دی ولرو چې دې لوبغاړو نه
نو دغه لوبغاړو کې ډېر داسې لوبغاړو چې هغوی تر پنځلس یا شپاړسو پورې هغه د یو یو ټیسټ نه سوی کولی، کوم چې هغه د کرکټ هغه تر ټولو نه مهم ریکوایرمنټ ده. نو داسې پکې موږ خبر شو چې ډېر داسې لوبغاړو چې هغوی تر نولسو پورې ورسوو، نولسو نه یې ور واړول، ډېر دې کسانو چې هغوی پنځلس کول اتلس ته یې ورسوو. نو تر ټولو مهم خبره دغه ده چې دوی هغه د فټنس لحاظ برابر چې تر څو پورې چې څوک فټ نه وي هغه نه ښه لوبغاړی نه شي جوړېدل، هغه بلکې د ژوند بهر یو برخه کې به هغه ښه پرمختګ نه شي کولی. نو د فټنس لحاظ نه او نور هغه تخنیکي اړخ نه هم ماشاءالله دغه لوبغاړو ته چې موږ ګورو ډېر پرمختګ یې کړی دی او ډېر ښه شوي دي. نو د موږ د کرکټ اندې ته که وګورو ډېر روښانه او سړی ته خوشحاله شي چې دغسې ځوانان ویني چې انشاءالله که د موږ د کرکټ لړۍ هم دغسې روانې نو آینده ډېر روښانه ده. او په دغو لوبغاړو کې ډېر داسې لوبغاړو چې ما مخکې لیدلې او اوس چې ګورم نو ډېر 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 توپیر پکې راغلی ده، هغه د کرکټ د هوښیارتیا د لحاظ نه دغه فزیکی لحاظ نه او د دوی غنن سبا مودرن کرکټ کې چې څومره وښارتیا پکاري څومره چالاکی پکاري هغه ټول د لوبغاړو کې شته.
واقعا هم لوبغاړي د ډیر فټنس کې او پر فټنس باندې کار کوي او یو یوازینی شی هم فټنس دی کې لوبغاړي فټ وي نو هغه به هر هر لوب کولای شي هر میدان کې بزلیدلی شي. نو فټنس به د شی دلته پر دې فټنس باندې ډیر خواري کاږي او خواري کوي په دې فرض روزه کې ټرینر سره خواري او زیار باسي. نو واقعا هم د دې به یو ښه نتیجه لاسته راوړي.
د غراس په کم کې ګډون کوونکي لوبغاړي عصمت عالم عمران میر بیا داسې وایي
فوکس ټول شانو دا بیٹنگ دا بولنگ دا تقریبا دور دیا لس افیشل کوچز دی مونږ سره نوروز دی ریسه جام دا نور لس دور زانی فیلډینګ دا فټنس دا اوس مونږ فټنس سو کو فیلډینګ او جیم دروانی
دا صدا خو دی دی زتا سختیونه کې نو کیږي نه سخت غواړي او ډیر زیات خوند کوي یو بوند خوشاله په دې روزه کې مونږ ته دسی او کیم په لاره واچا نن ورځ مونږ ګون کې ټریننګ وکاو فیلډینګ هم وکاو او سم جیم دا ماشاءالله
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د هندستان غوړ لیګ یا آی پی ایل په لیګ کې او داسې توپ اچون کې پیدا شوی دی چې د توپ اچونې سرعت تر 150 کیلومتر فی ساعت دی. یاد لوبغاړی مایک یادو نومیږي او د لکنو سپر جاینټس په لوبډله کې لوبه کوي. یویش کلن یادو د هند په پلازمینه ډیلی کې زیږیدلی دی او لا د کرکټ اوږده مخینه هم نه لري. هغه یوازې دوه لیست ای سیالۍ کړې وې چې د لکنو لوبډلې لوري په 2022 زیږدیز کال کې وپیرل شو. هغه د آی پی ایل په تیر کال کې ځکه ونه لوبېده چې ټپي شوی و او بیا له ټورنمنټ بهر شو. هغه چې کله ورغید بیا د هندوستان د دیودار ټراپۍ په 500 ورځو سیالیو کې د نارت زون په لوبډله کې واخیستل شو او په یاد لیک کې د خېتو پاچونې له امله یو وار بیا د آی پی ایل ونرانو پام ځان ته راواړوه. نوموړی سږکال یو وار بیا لکنو لوبډلې له ځانه سره وساته او دا ځل یې په دې پړاو کې لومړۍ سیالي د پنجاب کینګز لوبډلې پر وړاندې وکړه چې په یاد لوبه کې د خپلې چټکې توپاچونې پر مټ درې لوبغاړي وسوځول وویش منډې ورکړي او پنجاب ته ماتې ورکړه. مایک یادوف د پنجاب پر وړاندې سیالۍ کې په 155.8 کیلومتر پر ساعت توپاچونه وکړه. هغه د اپریل په 2 نیټه د رویل چیلنجر بنګلور پر وړاندې لا ښه لوبه وکړه. هغه چې بیا هم د 14 منډو په بدل کې درې لوبغاړي وسوځول دا ځلې د یو توپ سرعت 156.8 ته رسېده. د کرکټ څارونکي د یاد توپاچونکي مهمه ځانګړنه دا بولي چې هغه په پرله پسې توګه 150 کیلومتر فی ساعت توپاچونه کوي. ښاغلی یادو ته دې ترڅنګ چې د آی پی ایل پر روان سیزن کې د چټکې توپاچونې ریکارډ په خپل نوم ثبت کړی دا ریکارډ یې هم جوړ کړی چې په خپلو لومړنیو دوه سیالیو کې د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. د آی پی ایل لیگ په تړاو بل خبر دا دی چې هرې لوبډلې تر دې دمه خپلې درې سیالۍ بشپړې کړې دي او یوازې بنګلور څلور لوبې کړې دي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې د راجستان رایلز لوبډله تر نورو مخکښه ده او خپلې درې سره سیالۍ ګټلې دي. په دې جدول کې کلکته په دویم مقام کې ده چې دوه سیالۍ ګټلې دي. د چنای، لکنو او ګجرات لوبډلو هم دوه سیالۍ ګټلې دي او په بل پسې په ترتیب سره په دریم، څلورم او پنځم مقام کې قرار لري. د ممبئی انډیانز لوبډلې بیا خپلې درې واړه سیالۍ بایللې دي او د ګروپ په اخره کې قرار لري. د بنګلور لوبډله چې درې سیالۍ بایللې دي په نهم او د پنجاب لوبډله په اتم مقام کې ځای لري. په دې لیګ کې د اتو افغان لوبغاړو له ډلې تر دې دمه راشد خان، نور احمد، نوید الحق او عظمت الله عمرزی لوبه کړې ده. راشد خان په درې سیالیو کې درې، نور احمد په یوه سیالۍ کې یوه، عظمت الله عمرزی په درې سیالیو کې درې او نوید الحق بیا په درې سیالیو کې څلور وکټې ترلاسه کړې دي. عظمت الله عمرزی بیا په درې سیالیو کې تر دېرش زیاتې منډې هم جوړې کړې دي. محمد نبی، فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز بیا د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی او د مجیب رحمان پر ځای اخیستل شوی علامه محمد غزرفر هم لا سیالي نه ده کړې.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
او اوس له کرکټ ورخوا، د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز ته درې کلن ځنډ وروسته له خپل فرانسوي سیال سره سیالي ترسره کړه چې وی ګټله. یاد سیالي چې د مارچ په 1 نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه، ښاغلی مبارز وکړه شول چې خپل فرانسوي سیال جوهان وان ډی ته ماتې ورکړي. تر یادې برا وروسته دا په آزادو مبارزو کې د باز محمد مبارز 12 بریا وه. اوس د فوټبال نړۍ یو خبر، د سعودي عربستان په پرو لیگ کې د النصر لوبډلې په ګټه لوبیدونکي د فوټبال مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو روانه ونې دوه ځل په دوو لوبو کې درې درې ګولونه ووهلې دي. النصر لوبډلې د مارچ په 13مه نیټه د التائی فوټبال کلب پر وړاندې سیالي وکړه چې 15-1 په مقابل کې وګټله. ښاغلي رونالډو د یادې لوبې په دویمې نیمایي کې پرله پسې درې ګولونه ووهله او سیالي یې وګټله. دغه راز د روانې اپریل میاشتې په 2مه نیټه النصر کلب د ابها کلب پر وړاندې سیالي ترسره کړه چې 8-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. کریستیانو رونالډو د دې سیالۍ په اوله نیمایي کې پرله پسې درې ګولونه ووهل. دا په روانه اونۍ کې دویم ځل دی چې کریستیانو رونالډو په دوو پرله پسې سیالیو کې د ګولونو د وهلو هیټریک کوي. د وله ده چې النصر لوبډله اوس مهال د سعودي عربستان په پرو لیګ کې تر الهلال وروسته په دویم مقام کې ځای لري. اوس د خبرونې په دویمې نیمایي کې یو په دې برخه کې ځانګړي مرکې لرو. لکه په پیل کې مو چې یادونه کړې ده، دا اونۍ مو د کرکټ بورډ له لوري د نوي پیلېدونکو شل اوریزه لیګ په تړاو مرکه کړې ده. د مرکې میلمانه مو د کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زی او د کورنۍ کرکټ د غوراوي کمیټې مسؤل میر مبارز ازغری ده. نور په مرکه کې واوري.
جار صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، لومړی پوښتنه له تاسو کوم، د قشتپې کانال یا ملي شل اوریزه لیګ لومړی پړاو کله او چیرته پیلېږي؟ او دا هم راته ووایي چې څومره وخت په دوام وکړي.
د قشتپې نېشنل ټي 20 کپ چې دا خدای کول 14 اپریل شروع کیږي او په 20 اپریل به خلاصیږي. له خیر سره آخري فاینل به 20 اپریل او دا ټول په کندهار کې کیږي.
ازغری صاحب، تاسو راته دا وایي چې دا راته ویلی شي چې د غوراوي کمیټې د دې لیگ لوبډلې د کوم اصول پر بنسټ ټاکلې دي؟
د لوبغاړو انتخاب په 15 اساس شوی دی، چې اول سنټر کانټراکټ یا ملي لوبغاړو پلیران دي، پکې همداسې داخلي قراردادي لوبغاړو، ایچ پی سی هغه لوبغاړو چې په دمسټک کې کار کردګي کړی و ایچ پی سی ته انتخاب شوی، همداسې د 19 کالنو بعض هغه لوبغاړي چې مونږ پوهیږو چې هغوی سپیشلیسټ T20 ده، یا کوی شي چې دا د افغانستان آینده ښه استازیتوب وکړي، ښه نمایندګي وکړي، او همداسې د گریډ 1 یا د اوله درجه لوبغاړي هغه پکې مونږ انتخاب کړی ده. په دې 15 اساس
جار صاحب، په دې لیک کې څومره لوبډلې برخه لري؟ هر لوبډله څو سیالۍ کوي او د لیک عمومي موخه څه ده؟
په دې لیک کې 15 لوبډلې دي. ځینو 15 لوبډلې ګډون لري چې عبارت دي له بند امیر، سپین غر، میسانک، امو او پوست لوبډلو نه. او هر یو لوبډله به مخکل دي چې پایلوبې ته لار پیدا کړي، اته لوبې به کوي، یو بل سره دوه ځلې لوبې کوي. او د لیګ عمومي موخه دا ده چې د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام لپاره کوم روزنیز کیمپ چې په لاره چول کیږي، هغه لپاره چمتووالی.
ازغری صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو لوبغاړو په نه انتخاب خلکو غبرګونونه ښوولي وو. شفیق الله غفاري او طارق ستانکزی ښه مثالونه دي. ویلی شي چې یاد لوبغاړو ته ولې چانس نه دی ورکړل شوی؟
ګوره، د غفاري او د طارق ستانکزی موضوع البته کرکټ بورډ یا غوراوي کمیټې هیڅ لوبغاړي سره څه مشکل نه لري، او د سلیکشن کمیټې دروازه ټول لوبغاړو ته خلاص ده. همیشه دوی راځي خپل شکایت درج کوي، که چا شکایت منطقي، ان شاء الله موږ ورته جواب هم ورکو. که د چا حق تلف شي هغه ته حق ورکو، که د چا حق نه کیږي هغه ته به قناعت ورکو. نو فلهذا سکال په گریډ 1 لوبو کې شفیق الله غفاري د کابل ټیم کپتان او همداسې طارق ستانکزی د ننګرهار ټیم لوبغاړي وو، نو دوی هغه پرفارمنس ونه کو چې دی 15 معیار چې ما مخکې یادونه وکړو دی 15 معیار پوره کړي. نو البته که چیرته موږ دغه په الکان ته چانس ورکو، نو دی بدل یا به موږ قراردادي لوبغاړي ټیم نه ډراپ کوو یا هغه پرفارمر ایسته کوو. نو هغوی سره هم بیا ظلم ده. سه کال دوی پرفارمنس ښه نه وو، نه تیر کال دوی فټنس فیل کوو، نو د دې وجه دوی لوبغاړو کې نه انتخاب شوی ده.
جار صاحب، د دې لیک تر اعلان وړاندې ویل کېدل چې کرکټ بورډ شپږیزه کوي او دا ځلې له اونرانو پرته کوي، خو بیا مو په اعلامیه کې راغلل چې د ځینو ستونزو پر اساس شپږیزه وځنډېده. ولې شپږیزې ته ستونزې پیدا کېږي؟ د دې پر ځای چې نوي لیګونه رامنځته شي، ولې شپږیزه نه پیاوړي کېږي؟
د شپږیزې لیک په اړه باید ووایم چې شپږیزه خو دې وخت کې نه ده پلان شوې. شپږیزه خو لاول نه وروسته وخت کې پلان شوې وه، خو دا قشتیپی نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ چې دا په دې خاطر باندې موږ مخکې کړ ترڅو موږ کولی شو نړیوال جام ته چې کوم روزنیز کیمپ ده او نړیوال جام لپاره په خپله ښه چمتووالی اوسي. کوم لوبغاړي چې هلته په کور دننه دي د ملي ټیم ټول لوبغاړي ګډون کوي ترڅو ښه چمتووالی اوسي.
اصغری صاحب دا هم راته ووایا که په دې لیک کې کوم لوبغاړی ښه پرفارمنس وکړي هغه به راتلونکي شل ورځ نړیوال جام ته غوره شي.
بل یقینا دې کې شک نشته چې کوم داخلي لوبه کېږي خصوصا د شل ورځ نړیوال جام را روان ده. په دې کې موږ د ټیم ضرورت ته ګورو که کوم شی ضرورت د ټیم او هغه پرفارمنس وکړي او انشاءالله موږ هغه ته حدمن ځکه هر داخلي لوبه چې کیږي تر شا هدف هم دا وي چې موږ لوبغاړي ملي ټیم ته یا نولس کالونو ټیم ته یا الف لوبډل ته ورکړو. که خوشبختانه په 15 د دې میاشت زمونږ ای ټیم هم تور لري سریلانکا سره میچونه دی چې هلته 15 لوبه کوي یو 4 لوبه کوي یا 4 لوبه کوي. نو دې دپاره مونږ کوشش کوو چې په نیشنل ټی ټوینټی کې یا په نړیوال جام کې په دې شل ورځ قشتپې شل ورځ لوبه کې چې چا ښه پرفارمنس کوي البته مونږ دغه د ټیم د ریکوایرمنټ په اساس باندې دغه لک سلیکټ کو په ټیم کې که چیرته ضرورت دی. او بل خبره دغه ریجنل ټی ټوینټی چې نیشنل ټیم لوبغاړي په کټول شتون لري دا چې کوم کسان پرفارمنس کوي نو یو ښه فلټریشن مونږ په شپږیزه کې کوي شو چې د دې نه په شپږیزه کې هم لوبغاړي انتخاب کړو.
جار صاحب وروستۍ پوښتنه له تاسو دا کوم چې د شپږیزې لیګ په تړاو ویلی شي چې دا لیګ به سږ کال په اګست کې ترسره شي؟
د شپږیزې لیګ لپاره د اګست میاشت ټاکل شوې ده که خدای کول او په هماغه میاشت کې به کېږي. البته که چېرته د ملي لوبډلې سفرونه مخکې وروسته نسی نو انشاءالله په اګست کې به کېږي.
اصغری صاحب تاسو نه وروستۍ پوښتنه دا ده چې که تاسې له دې لیګ دا موخه لرله چې د شل ورځو سیالیو لپاره غوره لوبغاړي پیدا کړئ نو ولې مو ورته نوي ځوانان د لوبډل مشرانو په توګه نه ټاکل؟ حشمت الله شهیدي ته په شل ورځو سیالیو کې چانس نه ورکوئ. سمیع الله شینواره له تېرو 2 راهیسې په هیڅ لوبډله کې نشته. دغسې ګلبدین نایب او نجیب زدران هم
ګوري که هر هیواد وګوري نو په هغه کې هغه سینیئر لوبغاړي ټول په دومیسټک لوبیږي. نو خو د دوی دا مطلب نه ده چې دا ټول نیشنل ټیم ته بیا راځي بیرته. هغه ځوان لوبغاړي نه وایم لکه ابراهیم زادران دی کپتان د دې ټیم باید وي. ګلبدین سینیئر پلیئر ده کپتنسی کړې ده د افغانستان په سطح. همچنان حشمت کرن کپتان ده د وایډ بال زمونږ او د سور بال البته د ون ډے او د ټیسټ کپتان ده. نو نن سبا کرکټ دی تیز ده موډرن ده. هر لوبغاړی باید کوشش وکړي که خپل سټرایک ریټ ښه ساتي. که هغه ون ډے کې لوبه کوي نو باید خپل سټرایک ریټ ښه وساتي. نو دې دپاره دغه لوبغاړی ټول په ټیمونو کې شامل دي ځکه وایډ بال کرکټ دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ اونیزه سپورتي خپرونه همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
کڅوکرا کاندی دنیا فقبادوان عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم زلفی پلاس راغلی یو اختب دی پدرس جہان ورنا کم چوک پا فقیریش میری فقیریم کم چوک پا فقیریش میری فقیریم کم چوک پا امیریش میری امیریم
کم چوک پا امیریش میری امیریم کم چوک پا فقیریش میری فقیریم کم چوک پا